اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسو تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې موزه بشیر ګواخ یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې ګړی کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په تازه حالاتو به مو خبر رساتو، او په بچپاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خپرونې اوریدلی شئ. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ، او د آسټرلیا او د پاکستان ترمنځ چې کوم کرکټ لوبه روانه ده هغې تازه حال به هم درسره شریکوو په دې ګړی کې. لومړی به ګلایا ساسد د خبرونه
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سره ټکی، د جمعیت علما اسلام فی مشر وای په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد سختې فیصلې کولی شي. د افغانستان ولسمشر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو بریدونه غندلي، او په شام کې د ترکیې پولیس سره نږدې چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای تر سو وزیر اعظم عمران خان استعفا نوی ورکړي تر هغې به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیگانه وخته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي، خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. مونږ په راتلونکو ورځو کې نورې سختې فیصلې کولی شو چې له دغې فیصلې او له دې میدانه بل موثر میدان ته منتقل شو، او د حکومت ضد تحریک تسلسل برقرار وساتو. نوموړي په اپوزیشن ګوندونو کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د دې مخکې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې له پارلمان څخه د اجتماعي استعفو په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري، او دوی د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهره چانو له مشرانو سره مذاکراتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای د جمعیت علما اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری په بیان عدالت ته ځي، او کچري اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه شوی معاهده سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کوي. د حکومتي او اپوزیشن کمیټې د احتجاجي ناستې مخکې یو معاهده کړی و چې مظاهره کوونکي به د اسلام آباد ریډ زون ته نزي او پر امنه لاریون بکوي. پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته پرویز خټک خبرارانو ته ویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي، خو کچري د احتجاجي ناستې له وجې څه زیان رسیږي نو د دې ټوله ذمهواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. پرویز خټک زیاته کړه چې د آزادۍ مارچ په نامه احتجاجي ناستې پر مهال اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناګانو کې په ادارو تنقیدونه وکړل چې د منلو وړ نه دي. دوی د وزیر اعظم د عمران خان د مستعفی کېدو خبره هم رد کړه. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې ډینګي تبي و د شنوي کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال اړوي ته ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي.
ریګانی مروان دی ډینګ انټی ډینګ کمپین شروع د څه دا ډینګ چې د نه په هر کال راځي، ترکه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د ختمول دایي مقصد دی چې دا تاسو سره څو سباوي کې سباله به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي.
د صحت چارواکي وای له تیرو کلونو پرتله سږ کال د ګرمۍ موسم اوږدو چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې له شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سږ کال له شپږو زرو زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي وو چې درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په څلورشتو ګینټو کې په غزنی، بغلان، تخار، اورزګان، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت نصرت رحیمي پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې یوازې ماین درې چاودنو پرون شپاړس ملکی وګړي وژل او 15 زخمیان کړ. په پرونی چاودونو کې د خونځیو 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړه کې د ماشومانو وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمہواري نه ده منلې، خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټوټر پاڼه لیکلي د طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا او آزادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین د پارلمان یو پخوانی غړي چې اندري پورونوف نومیږي خپاره کړل او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبرارانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبریالانو د کار په خاطر فشار اچول او زورول د منلو وړ نه دي. د آزاد اروپا اوکراینی څانګه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پکې د اداري فساد په اړه بحث کیږي. د سکیم کارکوونکي اوس مهال د اندري پورونوف او د اوکراین د یو شمیر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو سیړنیز رپورټ جوړوي. د شام په شمال کې پرون د ترکی پولیس ته په نږدې ښار کې موټر بمی چاودنې لوجې دیارلس ملکی وګړي وژل شوي دي. دا خبر ترکی چارواکو تایید کړی ده. په چاودنه کې شل ملکی کسان زخمیان شوي هم دي. چاودنه د تل ایاب په خارګوټي کې په یو بازار کې شوې ده. خو په شام کې د بشري حقوقو د سارنې لندن میشته ډله وایي چې څوارلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ترکی پلوه ملیشا ول. د ترکی دفاع وزارت ویلي چې حمله د شام په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشا ځواک لخوا شوي چې انقره یې ترهګره ډله بولي. اسلامی دولت یا داعش وسله والی ډلې افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بمی برید ذمہواری منلې چې پکې د فرانس یو فوزي وژل شوی. دا لغیر سوده چې یو ورځ مخکې وسله والی ډلې په فوزي اډې برید کې په لزګونه فوزیان وژلي وو. داعش ډلې پرون په بیان کې ویلي دي چې دوی د فرانس فوزي قافلې سره نږدې چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. فرانس د خپل فوزي سرتیری د وژل کېدو خبره تایید کړې. او اخري خبر د کرکټ درکو. د استرالیا په سیدنی کې پاکستان د کوربا هیواد په مقابله کې په روان کرکټ شل اوریزه لوبه کې په دیالس اورونو کې اته اتیا رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. لوبه اوس د باران له وجې ولاړه ده. په دې اړه به په روان خبرونه کې نور تفصیل واوړي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلایاس څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د جمعیت علماء اسلام ګوند د حکومت ضد مظاهرو د سختولو ګواښ کړی دی او پر دې بحث روان دی چې آیا اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی و استعفا وکړي او کنه.
چې هغه اسمبلی چې هغه د جمهوریت لپاره د پاکستان د دستور لپاره نه هغه د پاکستان د حکومت لپاره نه بهتره.
په خوست کې د دوه قومونو ترمنځ درې اتیا کلنه دښمنۍ د حکومتي جرګې د لارې ختمه شوې ده.
وکلیت کې د جنگ وو، خپګان وو، تکلیف وو، تاون وو، دا خدای حل کړي انشاء الله.
ګټه په اوپر دې دمر د چا اندازې نه زیات د اوپر دې کنه په 100% نیو نه پښه.
د سولې پر لور خبرونه کې بواروي چې پر عدم تشدد ولاړ تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ پر سیاسي ګوند بدليږي کنه.
مانند چې تحریک ته په سیاسي پاسه یو ګوند باندې بدل شي او کام پرسته ګوندونه مشکل دوا ګوند لرو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او سباوونو نه ځخ پرونه هم لرو را سره وسه. اوریدونکو ته سي مشال ریډیو ته غوږی. اولنی رپورت ته بور شو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فیګون په مشرۍ په اسلام آباد کې مظاهرینن په څلورم ورځم دوام لري. حکومت ویلي چې د دې مظاهره چن لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده او په دې لړ کې عدالت ته تللی شي. بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهره چن ویلي که د نن ماخام پورې د وزیر اعظم د استعفا په اړه څه ډاډ ترلاسه نه کړي نو دوی کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې د حکومت سره معاهده شوې چې دوی به له مرکزي ډي چوک لري پاتې کیږي. احمد الله نور حال درته وایي.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړ شوی دي ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل
تا
تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي. نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک ته تلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامیه سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامیه ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړې. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکي ورځو کې دینه سخته فیصله بله کمه کولی شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامی نیشنل ګوند سیکرټری جنرل میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی براشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمہوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبور یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې ډېر څلوېښت زره کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي، نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر او په کشمیر هائی وے د آزادی مارچ ګډونوال نن په څلورمه ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکي حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د چارسدې نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
انشاءالله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی دوه ورځې ټایم ورکړی او بیا ویل چې یاره دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي، په خپل ډیر خيار سړی دی او کدا سي خبرت لاغي بزي موار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سي ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخليدو اجازه ورکړي کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د احمد الله رپورټ مو اوریدم. د سره تړلې یو بل رپورټ درورو. اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې یو غونډه هم کړې ده. په دې غونډه کې بحث شوی چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روانو مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدلی شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. آیا د احتجاج مشري کوونکي د جمعیت علماء اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په دې اړه یو خلدی او کنه؟ په دې اړه د انیسا جمل رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استعفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټه تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
اجتماعی استفاگان، ہڑتال اور لوی سڑکوں بندبل شامل دی. ہر حق کار چې د تحریک لپاره ضروری بھی حق ټول مو وړاندې کړ. مونږ د صوبائی او قومی اسمبلی د غړو د استعفی خبره کو چې پر هغه غور روان دی.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د آزادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې د دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتللو وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي. په دې اړه د پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د رهبر کمیټې اره پریکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه ری خاپشن خدا دې چې ملک اندرونی حکومت دي چې دې کې داسې فیصله موږ په متحده طور د ملک خلاصول شو یا چې دنیا کوم حالات دي به خصوصا د اسلامي دنیا خو به هر حال ناپسندیده فیصله دي خو په ناپسندیده فیصله کې به موږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت لپاره د پاکستان د دستور لپاره نه هغه د پاکستان دا هم د لپاره نه بهتره
دا وسی د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وايي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلار نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي
تمام باټه جو هه رهبر کمیټې نه
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټوله خبري مخې ته راغلي دي مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي خود عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي مسلم لیگ نون به د اغه ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول صلاح شي که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستي په اړه په متفقه توګه پریکړه وکړه نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر سي د اکتوبر په 28مه کراچۍ څخه د آزادې مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستفی کېدو او د زر تر زره یو واری بیا امو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند احتجاجونو مخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم 5 بجو
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم د کرکټ په اړه تاسو په خبرونو کې وره دل چې د استرالیا او پاکستان ترمنز د سیدنی په خار کې چې د استرالیا خار دی اغل ته د اوس د دوړو لوبډلو ترمن شل وریزه کرکټ میچ روان دی په دې میچ کې لومړی ټاس یا پچ چې د استرالیا وګټله او پاکستان ته یې د بیټنګ کولو وړاندیز وکړ پاکستان دا وخت 3 لوبغاړي او شوي دي اتات یا سکور دی په 12.4 ورنو کې 13 مور روان دي خو لوب اوس د باران د وجې ودرېدلې ده نو چې څنګه دا لوبه شروع شي او څه نوي معلومات پکې راځي نو هغه به موږ تاسو سره په دې خپرونه کې شریکو او که چیرته د باران د وجنه دا لوبه په سمدسي ولاړه پاتې شي نو کېدای شي د لوبې ورنه راکم کړل شي په دې اړه به نور معلومات درته لږ وروسته درکوو خو راځئ چې اوس یو بل رپورټ واورو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په دې صوبه کې ډینګي تبې 2 نوي کیسونه مخته راغلي چې په دې کې د ټول څخه زیات کیسونه د پېښور او سوات دي چارواکو دا هم ویل دي چې د ډینګي وایرس ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونه شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې یې د ماشو د وژلو لپاره سپرېګانې هم کړي دي همداراز ډاکټرانو ویلي دي چې په کوم ځای کې چې ولاړې اوبه یې هغه په کار ده چې ختم شي د ډاکټرانو په وینا د ډینګي ماشو په سمدستي توګه په بشپړه ختمول ګران کار دی په اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 29 ناروغان رپورټ شوي دي د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي
نوې کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پرس خدي دا 37 دي
سپریګانې مروان دي ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی
دکته دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دا ختمول دایي مقصد دی چې دا تاسو څو سبا وي چې سبا له کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي ځکه چې دا ختمول صرف چې بالکل ته خلک وي چې جدي پاک په خبر نه دا ختم شي نو هغه صرف یو طریقه ده چې دا یې کې سمره موسکیټو زبیده بندي په دې موجوده وخت هغه یو یو موسکیټو مړکل شي خدا هیومنلی پوسیبل نه ده
د ډینګي ناروغي د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوی خبر پاڼه کې بیا ویلي شوی چې د نومبر تر 2 نیټه پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبي وو په ډیرا اسماعیل خان کې 500 په سوابه کې سلور کوهات او مردان کې 3 ایبټ آباد هری پور او کرک کې 2 او بنیر او کوز دیر کې یو یو نوې کیس رپورت شوی دی د پیښور پلیډي ریډینګ روختون کې ډاکټر خالد مسعود وای چې د 13 کلونو په نسبت سکال ګرمه موسم زیات وخت واغسته چې لوجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه وه نوموړی زیاتوي
راځي خو داغي تعداد ډېر کم شوی دی اوس کې فور اگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو نو اوس کې 4 یا 5 راځي نو هغه زیات تر هیسټري د ټریولینګ وي ورځو کې همدغه کلایمټ چینج دی اوس کتا سو وای چې دوه ورځې باران هم شو هغه باوجود هم یخنی هغه رنگی نشته د کلایمټ چینج د وجه نه هم دغه شی دی دا شی اوس پورې نه کړو کیږي ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ را دی علامات د دې چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وی چې هغه بالکل دغه بدن ماتي کی نه غتا ته کلیئر کټ پته لګی چې دا زما سره بل سره نور زکام نزله کې هو سره فلو شروع شي شینه ټوخې دل شروع شي خو تاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یره لږ شان دې کا احتیاط سره یو کې نمګ د ډیر شیزونه نه بچ کې دی شو
د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي شپږ زره 509 نوی ناروغان په روغتونونو کې داخل شي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللی دي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لدغه اپ څخه تاسو ګټه اخیستل شي او د مشال ریډیو ټول خبرونه پکې اوریدل شي دا هم درته وایو چې په مشال ریډیو زینو زینو کې د مشال ریډیو خبرونه سینه اوریدل کیږي د اپ د لارې هم مشکلات شته دي موږ کوشش کوو چې دا مسله حل کړو ساسو په ځای کې زینو ملګرو خو موږ سره په ټلیفون باندې دا خبرې وکړلې خو د هغه چا چې مونږ یواز نه ورې دي او په مختلف ځای کې هغه هم دا مشکل لري نو کولای شي چې مونږ سره رابطه وکړي او مونږ ته وایي چې د دې په ځای کې د مشال ریډیو ویب سټ خلاصيږي او کنه همدارس د مشال ریډیو چې کوم اپ ته هغه کار کوي او کنه دا زینو زینو کې کېدل شي د انټرنیټ مسلې زینو زینو کې نور مسائل کېدل شي خو تاسو راته وایي چې ستاسو په ځای کې د دې اپ څو صورتحال دی دا هم درته وایو چې په ځینو ځینو کې په بشپړ ډول مشکل نشته دی په ځینو خپرونو اوریدو کې مشکل دی مثلا په ځینو ځینو کې د خپرونې په لایف په ژوندۍ بڼه اوریدو کې مشکل دی او ځینو ځینو کې چې کومې پخوانۍ خپرونې دي د هغې د اوریدو یو څه ستونزې شته دی نو موږ کوشش کوو چې دغه مسله مو حل کړو خو تاسو موږ ته ووایئ اوس زو د افغانستان په کندهار ولایت کې یو موضوع اخلو دغلته 13 هفته یو سړی د خپل ماشومې لور په مخ کې په ډزو ووژل شو د دغه پیښې تصویر چې دی په سوشل میډیا یا ټولنیزو مدواتو کې ډیر زیات خپور شو او خلکو په وژونکو باندې ملامت وای او دا پیښې وغندله اوس افغان چارواکي وایي چې د دغه پیښې کې چې څوک ککړو هغه یې وژلی دی په دې اړه د صدیق رښتینی رپورټ اورو
د پلار د مارک شیبی درې کلنه مدینه لا هم آرام تنه پریږدي مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي خو تر پیښه ورسته ل رواني اړخ شنه دا او خبرې نه کوي
ومن
وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیب لار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کنده دی بغا غیور سنن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغا رزنوي بیریش شنه خبر هم نه کوي. تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړې زور تراله ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسېدونکي د وسلوالو یاد کړه نغندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کوچنۍ مؤمنه ورسره وه چې پر هغه یې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شادي وارونه کوي، داسې ګزارونه کوي، نو د دې باید مخنیوی وشي.
د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دی چی دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د خبرونه لګروسته او روتاسو د استرالیا او پاکستان ترمنځ د کرکټ شلوریزو کوملوبه د پسیډنی کې روانه ده. دغه پاړه تاسو ته نوې معلومات درکو چې دغه تباران ودریدل دي او فیصله شوی چې اوس به دغه د شلو په ځبنه 15 اوره میچ په اړه به نور حال هم درکو. خو اوس د افغانستان خوست ولایت زولته د ګربز ولسوالۍ اړوند د نصرالدین او بورخیلو قومونو ترمنځ یو پخوانی دشمنی چې د هغه اوس په دوسه بدل شوې ده او د غلطه حکومتي جرګې دا مسله حل کړې ده. دوی د غرونو دښتو په سر باندې لانجو. نجیب الله خیل په رپورټ لري.
د نصرالدین او د بورخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبې په ورځ د خوست اړوند د ګربز ولسوالۍ د بورخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر عاجي ګلخان مشال راډیو ته وویل
په کوم نصرالدین یم په کلي کې د جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کنه انشاء الله.
د بورخیل د کوم نه ګټه خو یو په دې دمره دوه چند ازنه از یوتا د په دې کنه په 100% میونه خوښي مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون نه 15 شپې په دې کنه مړو وشول څلو و شپې و ته لاس و زخمیون وشول په دې کنه مالی تاون خو په کرډا به دا په دې کنه
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاد محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سنات سملامتی په حکومت ماچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړای دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپل ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولای سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بورخیلو او نصرالدین قومونو د لانجه د جرګې غړی وای
کشرانو نه دا توقع لرم او یو نه متام ده چې باید دوی خپل منځ کې کین یا په هغه مشرانو چاپیږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد او د خلاصون مطلب نه ده. دوی مشران به دې کار کړی و ده او کشران را ودانګي او دې کار لپاره د خلاصون پای ټاکی کی.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نور لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او ولس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د دوستونزو حل حتمی دی ترڅو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دی وی خوست کې د زدرانو، منګلو، صبریو، تنیو، اسماعیل خیلو، مندوزیو، حیدر خیلو، لکنو، تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپوري لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو، دښتو، سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمه ته ورسېدو. له ګلای څخه خبرونو لنډیز اور.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای تر څو وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وی ورکړي تر هغه به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد پون پر مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناسته ګډونوالو ته بیگانه وخته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مزارچانو له مشرانو سره مذاکرات لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای د جمعیت علما اسلام فی مشر له خوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په بیان عدالت ته ځي. نوموړي په خبرانو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو سوال نه پیدا کیږي. په خبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې ډینګي طبي و دیش نه به کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د ادارې مشر ډاکټر احمد پر مشر ورته ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حملو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې ده. پرون په غزنی، بغلان، تخار، اورزګان، پکتیکا او کاپیسا کې په مختلفو چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د شام په شمال کې پرون د ترکی پولی ته نږدې خار کې په موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. ترکیه چارواکو د دې پیښې تصدیق کړې ده. او اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بمی برید ذمواري منلې چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی دی.
اوریدونکو ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایو او اوس تاسو سباون اونیزه خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو زموږ همکار انیسا اجمل جوړی.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې داونه د مومندو په ډنډ کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر پختونخوا موجوده حکومت وایي چې د تعلیم په لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نوي سکولونه جوړ کړي او نوي استادان یې هم برتي کړي دي. خو د مومندو د ډنډ کلي خلک وایي د دې سیمې آبادی شاوخوا 1200 ده، خو تر اوسه پکې د جنکو یو سکول هم نشته. په دې سیمه کې د لکانو یو پرایمري سکول دی. په مومندو کې خبریال ګل حسین په دې اړه وایي
دا د پندلې تحصیل حصہ دا د چې هډ کوارټر غنای ته ځین په مین روډ باندې یو خړ کې خړ دی ټانټ کړی او توینو دا د هغه په غاړه باندې آباد دی. خدا به زمنګ د یکغون تحصیل نم لري دی او د پندلې تحصیل نم لري دی دا د څه کوم منځ کې پراته دی. دلته
صحیح
دی چې یو پرایمری سکول دی د الکانو بس بل څه نشته. نو بالکل دا سرکاري سکول د جنا کو نشته. کمیونټي سکول کول غشه او هغه بیسیک ایجوکیشن والا سایډ نه هغه کا ټیچران ته تنخوا مسلې وي او هم بس بنشوی دی. یو پرایمری سکول دی د بوایز د لکانو د پاره نه دلته هسپتال شته نه روډ شته نه چېرته د اوبو سکولو بندوبست شته دی. دوی چې ایون الیکشن کې اوټ پولینګ کول راځي نو 10 کیلومتر لري دي اوټ پول کول. دا کړي
د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په خیبر پختونخوا کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومان شمیره 15 لاکه ده. د ادارې ویلي په خیبر پختونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 53% جنکې دي او په قبایلي ضلعو کې دا مهال 85% جنکې د سکولونو نه بهر دي. د ډنډ کلي یو بل مشر نسیم خان وایي د کلي اکثره خلک مالي مشکلات لري او نشي کولی چې خپلې لوڼه نورو سیمو ته د تعلیم لپاره ولیږي. دی وایي د ډنډ کلي زیاتره هلکان هم د 5 کلاس نه وروسته زده کړې پرېږدي ځکه چې هلته د هلکانو های سکول نشته.
نور علاقو ته خو یې نه لېږو، پسې پاتې بې تعلیمه پاتې شي. ولې نه خلکو ته خو ډېر څه خلکو ته ویلي دي، خو چا داسې مسله حل نه کړه. بیا کې دا کمیونټي سکول راغلی د جینکو، خو هغه اوس ختم شو. زمونږ د کلي استاد دی، که نه هغه وایي چې راځي د هلکان چې څه زده کوي تاسو به هم څه زده کوئ، نه دي ماشومان لکه نه دي په دوه درې کاله سبق وایي، بس ایسته بیا هغه مونږ اودس پکې زده کړي، بس ایسته پرېږدي. موږ وایي چې جینکو سکول لا ته دلته سا شي او بل د چا داسې وس نه کېږي چې پېښور ته لاړ شي، شبقدر ته لاړ شي. فقط سکولونه شته دی، دخل بے وسه دی چې زړه یې غواړي، دا چا زړه غواړي. زما خپله بچي شته دی، زه خاصه تعلیم وکړم او چې سکول نه پلان دی، پېښور ته زموږ وس نه کېږي، غریبي ده دلته.
د ریپورټونو لمخې په پاکستان او په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې اکثره پلرونه د ټولنیزو بندیزونو د تعلیم د ګټو په اړه د پوهاوي نه لرلو له وجې خپل ماشومان او په تیره بیا جینکې سکولونو ته نه استوي. خو د ډنډ کلي اوسیدونکي او صوبیدار ایوب زاده وایي زیاتره پلرونه او میندې خپل ماشومان سکولونو ته لېږدول غواړي، خو د نه استولو یو وجه د وسایلو یا د سکولونو کمی دی. نوموړي زیاتوي چې د ډنډ کلي لارې کچاو خرابې دي او په داسې لارو خپل ماشومان نورو سیمو ته د تعلیم لپاره نشي استولی.
مونږ کلی کې یو جینکو سکول نشته، یوه خبره او یو دغه نشته، دا لار خرابه ده. یاره چې مونږ کلی کې تقریبا چې 250 کور وي، سل کم 300 وي، 250 داسې کورونه به وي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې سکول هم د جینکو وشي او دغه لار مار مونږ ته جوړه شي، اوبه هم به خو میلاوېږي، اوبه ډېرې شته دي.
د ډنډ کلي د لکانو سکولي استاد سلات خان وای په موجوده وخت کې د لکانو تر څنګ د جنکو تعلیم هم ډیر ضروری دی، نو ځکه حکومت لا پکار ده چې د لکانو جنکو دواړو لپاره په ډنډ کلي کې سکولونه جوړ کړي.
څوغه بسونه نشته دی، پلین کول دی او موټر دی زیات کنه، نو اکثره ډک وړه کرا دي. دوی د غریبانو ته ځین نه ملاوي، اکثره دوی د سکول نه پات. نو دوه درې بجې کور ته، دوه نیمې بجې، درې بجې، درې نیمې بجې کور ته راولې. زیات ماشومان داسې چړې بیلي بس ایسته سکول پرېږدي. کم از کم جینکو ولکانو پاره مکساس کړی ویم خوونو ته دی پورې تعلیم خبره تیری کنه.
د قبایلي ضلعو د ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیستم ادارې د تیر کال په رپورټ کې ویلي چې په دې سیمو کې له 2013 نه تر 2018 کاله سرکاري سکولونو کې له لومړۍ تر 5 ټولګي 83% ماشومان له سکولونو وتي، چې پکې 98% الکان او 90% جینکې دي. رپورټ زیاتوي چې له شپږم تر لسم ټولګي د ماشومانو د وتو صورت عالم د خفګان وړ دی او په دې مرحله کې د جینکو ماشومانو د وتلو شرح 50% او د لکانو د سکولونو پرېښودو کچه 60% ده. د رپورټ په وینا په قبایلي ضلعو کې په مجموعي توګه د تعلیم کچه څه باندې 33% ده. ګل حسین وایي حکومتي چارواکو په مومندو کې د تعلیم په ګډون د پرمختیا د کارونو شمنې کړې وي، خو تر اوسه یوه هم نه ده پوره کړې.
نو اوس خو هغوی تقریبا چې د اجلاسونه مجلسونه راغلي شوي، دلته صوبۍ کابینه ټوله راغلې او فرسټ ټایم باندې دلته اجلاس کړو. محمود خان په هغې کې د یوت دپاره دغه وکړله چې مونږ به دلته قرضې ورکوو، دا به کوو، څه باندې عمل درآمد شوی دی اوسه پورې. نه هغه قرضې خلکو ته میلاو کړی فورې او امبار تحصیل لان تحصیل امبار دې ته تقریبا چې 26,000 نه خو زیات زیات د دې اوټ رجسټر دی، او 45,000 د دې آبادي ده. دلته د اوسه پورې صرف او صرف پرایمري سکول د جینکو شته دی، های سکول د لکانو نه شته دی. نو جینکو له به دوی ګرل سکول څه ورکي، بیا خو ځي بځي او سب ډیویژن دی ځان ده، تحصیل هم دی. هلته د لکانو سکول د اوسه پورې های نه شته دی، نو جینکو له به څه سکول ورکي دلته.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره 28 روپۍ ځانګړي کړي دي، چې پکې به هرې ضلع ته 3 روپۍ ورکول کیږي. د مومندو نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل هڅه کوي چې د سیمې تعلیمي صورتحال بهتره کړي.
منګه په ای ڈی پی کې کوم شي روان دي، نو زما په نظر کې چې خپل طرف نه تاسو خوب خوب کوشش وکړم، نو زما په نظر دي زما په خپل هغه باندې څومره به زما وشي ان شاء الله نو زما با په مرل په بنیاد باندې به زه بیارې بدای چې په مرل بنیاد باندې سکوله ورکړو او دا ظاهره خبره ده چې دا هیڅ هم نشته نو په مرل کې راځي.
اوریدونکو د مومندو اوسیدونکو وای په سیمه کې اوس د تعلیم پاړه په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او تقریبا ارسو په خپل لونو سبق ویل غواړي. که د مومندو په ډن سیمه کې د جنکو د سکول نشټوالی دی یا د دې ضلع په نورو ځایونو کې د تعلیمي ادارو د کموالي ترڅنګ د ټرانسپورټ یا نورو وجوهاتو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه محرومه دي، خو ځینې د دې سیمې داسې جنکې هم شته چې د تعلیم شوق یې نه دی پریښی. د دې جنکو یوه بېلګه بخت ناز ده. بختناس تعلیم نه وکړي، هغه اوس 20 کلنه ده، خو په دې عمر کې سکول ویل پیل کړی دی او دا مهال د سلورم کلاس زده کوونکی ده. راځي چې بختناس سره دا مرکه باورو. نو بختناس، ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکړې. ډیره مننه.
مننه، ډیره مهرباني، مننه.
ښه، نازو ول خوراته دا وایي چې تاسو اوس په سکول کې داخله کړې ده، نو دا دومره ناوخته سبق دی، ولې شروع کړ؟
جی، ما داسې شو زمان لکه د ماشومان نه ډېر زیات شوق و. ما کور کې لکه ټول ورځ سره بس کتلو، خو بس دلته کې چې د کور مجبوریانې وي، لکه د کور پابندیانې وي، صحیح سکولونه داسې خاص نه وو، ورته کنه توجه ورته چا نه ورکوله، او بس پابندیانې برابرنه کېدلې به مزه. او اوس چې په دې پوه شوم وروڼه مې له خیره سره غټ شول، تعلیمونه یې کولو، نو بس بیا هغوی ته ما وویلې چې که ستاسو اجازه وي زه مې سکول شروع کړم. هغه چې بالکل بس ستا شوق یې نه بس شروع شو، نو جی بس اوس شروع شولم، د خپل شوق نه شروع شوم، په څلور داخله واغستله.
نو بختناس، دا راته ووایا چې لکه اوس خو ته سکول ته ځې، په دې عمر کې سبق وایې، نو څنګه تا ته څنګه ښکارېږي، ته په خپله څه احساسې؟
جی، زه داسې احساسوم لکه دا ډېره ښه خبره به ځایمه چې دا ټولې میندې دي هم خپلو ماشومانان سکول ته لېږي، دا ډېر ښه کار دی. لکه سکول داسې شی دی چې بس خبره لون به وي، خو چې تعلیم شروع کړي نو اقدام به بینا شي د دنیا د حالاتو، د خپلو هر څه نه به خبر شي، د خپلو پرورش نه، د خپل هر دننه څیز نه به خبر شي. او اوس هم ښه کړي کوم، او لکه سهار او ما خپل محنت مې جاري دی، ځایمه چې بس انشاءالله دا مخ په وړاندې دا تعلیم روان کړم چې زه پکې لکه ډېر څه زده کړم.
او په سکول کې تا ته داخله په اسانه ملاوه شوه؟
نه جی، هغوی ما ته زنګ کړی چې دا زه ورنم، نو ما ورته وویل جی زه داسې داخلېږم، او زما شمه شوق دی څلورم کلاس کې کینم، سرټیفیکیټ مې حاصل کړی. هغه مې وویل، هغې راته وویل چې بالکل راځه، یا چې موږ هغې ته خوشحالېږو، هېڅ مسله ماته نه وه.
نو تا سبق چې دی د اول کلاس نه شروع کړو که نه بس لاړې او څلورم کې کې ناستې؟
ما لکه د مخکې نه به دلته هر څه زده کړي، د اول نه نه تر د څلورمه پورې، بس زه ډایرکټ څلورم کې کېناستلم.
ښه، نو اوس تا څومره موده وشوه چې ته سکول ته ځې؟
اوس مې شروع کړی چې یو میاشت مې کېږي چې شروع کړی مې.
ښه ښه، صحیح. نو څنګه سبق درته اسان دی که نه څه مسله درته شته پکې؟
جی، ټول سبجیکټ راته اسان دی، بغیر د میتس نه، ځکه چې هغه اوس انګلیش ته اوښتی دی، او هغه هم راته څه مشکل نه دی.
ښه،
انګلیش ساینس الی اوس یې په انګلیش کې دی، خو لکه دا میتس چې کوم نه دا ما داسې نه وکړی.
صحیح صحیح، ډېر ښه. او لکه مخکې دې څه اراده شته چې دا سبق به ته تر کمې پورې وایې، او یو ماشومی هغه اکثر یو ذهن کې کنه چې زه به دا جوړېږم او یا به دا کار کوم، مخکې د پاره ستا څه اراده دي؟
جی، زما خو تعلیم لکه ډېر غټه اراده ده چې انشاءالله اوس مې شروع کړی دی، خو بس الله دې کړي چې څه پابندیانې راباندې را نه شي کنه، اکثر لکه پابندیانې ډېرې راځي کنه مخکې ته، کوم خلک چې په قبیلې ناخو کې پاتې کېږي پابندیانې ډېرې، نو دا خدای دې کړي چې ما ته څه مسله څه پابندیانې را نه شي، انشاءالله تعالی چې زما مخکې ته ډېره غټه اراده شته، انشاءالله زما خپل تعلیم جاري ساتم. او
ډېر ښه. او لکه اسې ذهن کې دشته چې لکه که فرض که تعلیم تو کې پوره کې، او خدای دې کې چې داسې هم شي، نو بیا دې مخ کې څه اراده را، چې لکه د خپلې علاقې د پاره به څه کې؟
ټیچینګ دم انشاءالله، پرې ماشومان لکه غریبانان او یتیمان د پاره به زه ټیچینګ، لکه ښه ژوند هغوی د پاره، او هغوی ډېره چې هغوی د دې غربت نه لکه د دې پسماندۍ نه ترې وکاږم، او زه بهر دنیا ته ښکاره کړم چې د تعلیم دومره ښه څیز دی، او تعلیم یو ډېره لوی رڼا ده زما د خلکو دپاره، لکه ډېر غټ دا کوشش دی چې زه د خلکو دپاره رڼا جوړه کړم، د تیارو نه وکاږم. او ډېر ماشومان زما سره چې کوم دي په کلاس نه لکه لاندې لاندې هغوی واړه واړه دي، نو ټول ورځ هغوی ته زه قلار قلار ستړي کوم، چې لکه اکثر ټیچران خو تیز تیز سبق ووایي، نو څه نږدې کېږي دومره. دا ماشومان هم ته ډېرې په حوصلې خبرې کوم، تاسې به داسې شئ، تاسې به د قام لپاره داسې مستقبل لپاره ښه جوړ شئ، نو زما انشاءالله دغه اراده چې زه د مستقبل لپاره رڼا راولم انشاءالله تعالی که ژوند نو، اور دین کو تسمانہ پیغام نتی پتالین کی ات شرم نشتا دی ازما کشران خویند مشران خویند چچا پنه یو ارمان لک ازما ونتی اور او دی بیا بس تعلیم دی جاری وسات او خپل لقام د پاره دی مخ دی اند رزان د پاره لقام د پاره دی پیغام نو ور کی خو تعلیم اخرانه چې موږ د لقام دی تیارو نه روزی او پرانا باندې شي مشالله می زه ته او د پاکم مشاله ساته تاسو هم ډیره مهرباني او بس زما دې ټول او ریدن کو ته ټول خلکو ته بس پیغام نه چې خپل بچو تعلیم کوي او ډیر سلامونه قبول کړي او دعاګانې دعاګانې
ډیره مهرباني اوریدونکو د بخناس مرکات اسووري دله پروانه خبرونه کې مو د مومندو د ډنډ کلی د تعلیمي صورتحال پاړه خبري کولې که د خبرونه پاړه سرای لرنو ضروري سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پورې درنازاني ساجمل اجازه غواړم خپل خیال ساته د مشال ریډیو د اتوار یاد یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره یې چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. دا اوړانګه لوړنۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالاتو کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څنګه ظلم پر د باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بګر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخکې څه اراده ده؟ دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق به وي، مبارزه به هم کوي که څنګه؟
سبق به خامخا وي. سبق د ژوند د اسانتیا د پاره ده، د به یو څه باندې ځان پوه کړه او پروفیشن لایف دې خپلې کړه. خو مبارزه چې کومه ده، هغه د دې تند د خاورې خبره ده. هغه ستا موږ چې سبق وایو د ډیګري دپاره او سبا بس لري، دغه به د ځان خبره وي. خو دا مبارزه چې کومه ده، دا د دې کند د دې وطن خبره ده، نو هغه موږ داسې نه کوو. او په دې کې چې ډېرو اتلانو ډېرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې، نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لاره باندې راو نه پرېږدو. دا لاره دا خو لا دومره بد حالات نه دي راغلي، خو په میدان باندې ګرځې سم پاتې. خو د دې خاورې خبر کوي، موږ به د هغه ملاتړ کوو، موږ به په دې لار باندې هغه سي رواني په دې لار به هم هغه مضبوطه زو او شاته بنارازو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق زای جلادی او د دې مبارزه چې کوم ده نو موږ هم داسې جاری ساتو
د امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
بس خو زما نه ته چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي کام پرست ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدل یم زه چې څومره کسان پیژنم نو موږ ټول چې په دې تحریک کې ملګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسۍ د ذمهوار خلک یو د هغوی په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځي نږدې دا به هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي دا به جوړ شي
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس بدل وطن پغی کی زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوی کسان عدالتونو ته حاضر کړي ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیری چلند پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لاره کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لزګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د روپ تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شوري توګه خپل کړي
دخل د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه غالي سیاست سره تړلې و نو هغه سیاست کولای یو دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه لدې سره زما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم نو چې دا ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم بیا سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې دا بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوی کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوی هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشی شوی دي پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي خود دې غورځنګ یو مشر محسن داول چې اوس د قامی سملې غړې دی ډیو رډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاد و بالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاد الزامونو خلاصول غواړي
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي هغه په حقایق باندې زمونږ د بیانیې مقابله کول نه شي نو ځکه هغه راځي د غوټورونو مګه داسې لګي چې دا غي سره خپل نه یم متبر حبلی دي چې تلک مونږ ته دنیا ته وخا چې زمونږ کیسه کومه مرسته ده کومه هغه پټه ایجنډا ده نور ملکونو والا چې مونږ مخکې وړاندې بزو خو هغه سره بیا دغه د خپل دلیل په د پاسپورت کې بیا حقایق نه نو دا خو د دې زور زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پدې ته بل ټکی وسره نشته هم دا خبره ده چې بای بار نه امداد دی او دا غدار دی او دا چې کوم د ملک خلاف تاسو ته
نور بزم په خور جن کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحیثیته کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحیثیته ښځه هم او بحیثیته انسان هم د ښځو کردار ډیر اهم دی. هغه وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریان کوي یا نورې بمباریان چې کیږي یا نور هم سیزونه کیږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د سایډ شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنې ښځې نو دا دي چې شل شل کال او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. موږ ډېر ملګري چې دي هغه موږ سره جلسو کې راغلي مین انګلش ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغه هم دا هغه هم خویندې میندې خو او ته تاسو سره چا نمونه واغسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کینی موږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زوراورے زرا حسے کار خود لرنا زرا حسے اس کے سمندر نہ جوار اس کے سمندر نہ جوار من تشدد